د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمای کې به بیا هم زه احمد تکل له 15 دقیقې اونیز بحث سره ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه ورزو د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دي. ملګري ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه کړي نو ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. میرمن کالامارت په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ مهمې پیښې بللې چې وایي د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا ناوړه اغېز کړی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې ویلي دي چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوې او له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو یې غوښتي دي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو دې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمېر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو خواوو پرون د دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یو اوکراینی جګپړي چارواکي وویل چې د خوندي دهلیزونو یا کریډورونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او سپینه مانی وایي متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به په مسکو نور بندیزونه ولګوي. خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم په دې پریکړه کې شامل وي.
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي ځکه کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل له شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژانده ځای ته بوته او شاوخوا 3 ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کېږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه، له 20 ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په 9 په یوه ویډیوي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولی وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو 20 کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراعاتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید ذاکر شاه صادق دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه لومړی ښاغلي همت نکوم. همت صاحب، ولی په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکو جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو، او د طالب انزور هغه کوم چې حقیقي انزور دی غیر برخلاف طالب دی او وحشت په توګه، طالب دی او غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت افغانستان هغه حقیقي تصویر وړاندې
کړي. همت صاحب، او بخښه، په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پې کوئ، په باسونو کې پر خصوصي ټلویزیونونو او په دولتي ټلویزیون کې د طالبانو استازي راتل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کول چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو؟
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب دی مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب وایندویانو د خبرو مخه نیول کېدل، دغه سره چې کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلانی ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکه ما مخبروي. زمينه مجاهد د اسلامي امارت وایاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو کشمیر مرکی کړي د افغانستان د رسنیو سره، هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبان اصلي انزور وړاندې کی. مقابل لور ډیر پراخ
همڅه به خیتا صبح خپل خبرو ته دوام ورکړي. فقط یو توضیح چې زه ضروری بولم دا ده چې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کلم مخکې و چې دا واضح شو چې د طالبانو ویندویان د خغلی مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویندای دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبري وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېدنه او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبري کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویندویان دي د طالبانو کنه، په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاد خپل خبرو ته دوام ورکړي، مهرباني وکړي.
نو د دې اړتیا و چې اسلامي د دې وضعیت په خاطره د انعکاس یو زمينه برابر شي. متاسفانه دینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغه بیا هڅه وکړه چې د طالبانو د ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي تیر بیا هم مخدوش کړي او بیا هم داسې انزور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لامبیا ملکه شاید دې اړتیا پکې شوی چې دغه اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو سوره د خبري وشي د دولت چوکاټ کې، او شاید به ول شي وي او په ډیر ښه فضا کې، نه د فشار په فضا کې، نه د شکنجه په فضا کې هغه سره خبري شوی دی او بیرته خوشی شوی دی. دغه خلک اسلامي امارات په مجموع کې د بیان
ازادۍ ته ژوند دی. زه پښتنه کوم له تاسو نه احمد صاحب چې د بیان ازادۍ ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه هم دغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم ریوي پښتمه. سادات صاحب، فکر کوي چې د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بنت د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته او پروگرام محترم مل محمد صاحب ته، پروگرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه وازی دا، بلکې زه په خپل د ذمہ برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو مرکې په ټلویزیون کې کړی دي. زما د مرکونه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوی دي، اکثرا داسې پوهول شوی دي چې کبل وره مدا سره راوستو نو داسې به سره کیږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د ټلویزیونونو د یو دو ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلې دي، د پاره چې بیول شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، د دغه امکان نشو کولی. ممکن حماد صاحب د ده پاره چې هغه د خیرانځۍ ښه نیت لري، په خپل هم ډېر حبیب سړی دی، په خبرو کې هم کوشش کوي چې داسې
ستاسو اړیکه مشکل لري. سادات صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړي، اوس خپلو خبرو ته دوام ورکړي، وګورو چې څنګه شوه.
ما ویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد ترنتیف ورکوم، زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان و ژورنالیستان هم تر فشارون لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نشي کول هر میلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدی پنځه وه، یعنې پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی صاحب عبدالوکیل په کابل کې ناست و. دوی هر ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په ټلویزیونونو کې حاضر و، او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه پوهوي چې اوس ما سید اکبر آغا چاوي وړو، یا ملا صاحب متوکل څوک یې وړو، یا ملا صاحب ضعیف څوک. لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ هي، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنانظر دېش کې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس و، مناسب عبدالوکیل یعنی ډېر نامتو شخصیت و، خارجي وزارت کې کار. دغه درې مثال دومده هغه په شکل تاسووي چې دغه عمده اشخاصو چې ټول پېدل دا رسمي ویاندانې د طالبانو، مګر هیچا نه دي سټاپ کړي، نه چا بندیان کړي.
دا کسان چې تاسو یادوئ، که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه وو، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوي نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه، او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي، یعنی سری کرښې کوم دي؟
لومړی خبره دا ده جناب تکل صاحب، ستاسو په احترام، چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی، ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هیواد کې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډیرو هیوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګیږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشهکني وشي او موږ یو ثبات طرف ته لاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي امارت د بیان ازادي ته ژمن و، په لومړۍ ورځ یې رسنیو په ټلیفونونه وکړل د اسلامي امارت ویاندویانو شته چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب تکل صاحب، تاسې د ژورنالیزم سرلاري یاستئ، د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږئ. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون نهه پنځوسمه ماده وایي چې
دا هغه څه دي چې اسلامي امارت کې نوې اساسي قانون تدوینوي په غو کې باندې غوي په نړیوالو اساسي قانونو کې په ټولو کې دا شیسته حتی په نړیوالو د ژورنالیزم په اصولو کې هم دادي دا ماده وایي چې هیڅ شخص نمی تواند با سوی استفاده از حقوق و ازادی های مندرج این قانون اساسی بر ضد استقلال ګوره څه یعنی بر ضد استقلال تمامیت ارضی حاکمیت و وحدت ملی عمل بکند دا په صراحت تر قانون وایي چې د وحدت ملی د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي په هیڅ جهان کې چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته ووایه چې دا نظام زه نه منم ما ته بیرته په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسې نشئ کولای چې ورته ووایاستئ چې موږ د دې دیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق دیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو که تاسې ووایاستئ تاسې هلته د برخورد سره مخ
کېږئ همات صاحب وبخښئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي په دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته زیان رسولی وي
بله زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته لمن وهله مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي دا یو قومي تعصب ته لمن وهله او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی د تاجکو په خلاف وحشت کوي د ازبکو په خلاف وحشت کوي او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي ډېر په صراحت سره راشي زمونږ هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوي زمونږ شهدا او ته توهین کوي زمونږ دین ته توهین کوي زمونږ د حق د عیا چې د اشغال په وړاندې مونږ شل کاله jihad وک د ته د فساد نوم ورکو چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول به چې دا په هیڅ جامعې کې د اجازه نشته د غرض زمونږ د مشروعیت لپاره د دې معیار د ملل متحد د پریکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه د دې لپاره د مشروعیت معیار نه و پاتې شو د تعارف په دغه موضوع کې د اصلاح په خاطر باید نیو کې وشي ګوري دا یو اصل دی په هر نظام کې بل خصوص په اسلامي نظامونو کې د نظام د منفي کړنو نقد کول په هغه باندې نیو کول دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده اما د انتقاد ژبه د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي نه دا چې تخریبي وي چې یو نظام له دې ښه چیلنج کوي چې زه دا نه منم زه بل نظام غواړم دا هیڅوک اجازه نه درکوي اما د اشخاصو کړنې که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم بدیله لاره یې دا ده د اسلامي امارت لبیک وایي او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي اما که نظام چیلنج کوي دا هیڅ ټولنې کې د اجازه نه ورکول کیږي
مننه احمد صاحب زه غواړم صادق صاحب نو پوښتنه پرته له دې چې انتقاد کوونکی زندان ته واچول شي د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې د دوی د غیر مسؤلانه څرګندونو لکه دوی چې وایي خغلی احمد وایي د دې مخه ونیول شي نور کوم میکانیزمونه پرته له زندان شته
بخښنه غواړم زه په ډیرو برخو کې د هغه قانون چې په خوا په نه پندرسمه ماده وه بلکل دا غي تایید او ټینګار کوم او همات سره په دې کې زه هم غږیم چې کله ملي ګټه ته زیان رسیږي ملي وحدت ته زیان رسیږي د دغه شي لپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ د خوانه چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایل ته لمن وهي د مثال په ډول دا بالکل یعنی هغه ازادي بیان نه ده بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي
دغه کسان چې مخکې او بخې زندان ته بيول شوې دي د نمونه امام مخکې واخستل فکر کوي چې دوی له همدغه اصول نه سرغړونه کړي ولکه څنګه چې همات صاحب وایي
دغه افراد چې وس بيول شوې دي کله کله زینو نه داسې اوریدل شوې چې وایي چې دا یک نظام تک قومي دا تک قومي نظام معنا چې خلک بوله دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیټه ګوري او یا دا چې دوی به ځپل کیږي حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي او موږ یې دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړۍ شته دي چې دغه شي ته ډېره لمن وهي او
ګواکي افغانان په دې شکل خپل کې وی شي دا غیر پښتون کسان د دې نظام سره شتون نه لري
او بخې دا خبر دا بس بلې خواته هم زی صادق صاحب بس بلې خواته هم زی مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي د خو یوازې د کارپوهانو یا د پانتونو استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي د خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوانه او د نړیوالو لخوانه هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې لوغو سره تعامل وکي او لهغونه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي د غو لخوانه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت
دا انتقادونه خو ټول کوو ما زم کوم زم منتقد یم ما سره حمایت څه وسیدل ما سره خوسته څه په مرکو کې وسیدل لکه ما محکم ټینګار وکړه د اصلاح په خاطر باید وکړي سره د نه د دې په خاطر چې د سړی نظام را پرځي یا په دې نیت کې چې ګواکي خدای نه خواسته قومي نفاقونه را وپاري د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅ حکم نه دي موږ هم نه یو لکه حمایت صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستی شي
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې دول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نشي نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي اساسي قانون دی د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي د کمیسیونونو فعالول دي تاسو څه پیشنهاد کوئ
په دې ما په خپل مرکو کې ټینګار کوي چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون پر وړاندې چې فی الحال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کاری تر هغه چې دوی اصلاحات راولي په اساسي قانون کې بنا انکار هر څه دي د نشراتو د پاره محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي د هغه پر وړاندې کې دوی په لابه هغه نشراتو ته د سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسی یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا د پاره ګواښ راپیخي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کی د داسې کسانو سره د بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي یعنی واک دی نه ورکول کیږي دغه شی د دوی خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي او د هغې لپاره ده چې دغه تشه موجوده ده او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي بناً در پکار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي او حداقل ولس ته وویل شي چې کوم شیان په هغه قانون کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي هغه د اصلاح کړي لکن حداقل دا محدوده د روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه پوه شي او دغه حالت هم بیا پېښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو دپاره ونیول شي او تحقیق شي او زندان شي بیا دا عیناً هغه پخوا د اوه پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوري نه بډالېږي په لار کې ویشي
مننه صادق صاحب حماد صاحب د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي
اسلامی امارت ویان دی او څو خوران دی چې تاسو په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لمړی خدا ویل چې دی ټولنیزو رسنیو لپاره چې کوم دی جمهوریت وخت قانون او اغاز موږ لپاره دی منلو ور دی او دی تطبیق ور دی دوی می دا ویل چې موږ به هغه د تخطی او د رسنیو د تخطی او کوم کمیسیون چې په خاطر تشکیل شوی هغه به بیرته احیا کوو بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطی کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کیږي بیا به هغه اجرات کیږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډیر ژر به دغه موضوع حل شي تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړه چې نړیوالو ټولنه هم دغه شیان ویلي دي ګوره نړیوال باید موږ او تاسو معیار ونه ګرځو نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د يرغل د ته هم د مشروعیت راي ورکړي او د اجازه ورکړي او در حال کې چې دا موږ تاسو په یو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې غیر قانوني کارو موږ لپاره باید د مشروعیت او د د جواز معیار یواز نړیواله ټولنه نه وي، نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پریکړه کوي.
احمد صاحب، کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت غواړي په مختلفو هیوادونو، په هغه هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل وو، ولې له هغه سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده، د اوسنۍ دنیا اړتیا ده چې ته په یوازې ځان نشې کولای چې ژوند وکړې. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپله ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځم. هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي، د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه راوګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ، دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړي دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤولین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شتم کالم کومه مبارزه طالب کړې ده، دا ټوله نادرسته و. دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي، در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دې صف ویني ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې غنه منل کیږي. بل خبره دا ده چې ګوري دغه
خلک نظام کې اصلاحات، احمد صاحب، په نظام کې اصلاحات، حتی د نظام پر څرنګوالي که انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای د جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت، حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه، تکل څه ګوري دا کوم دی قانون ماده چې ما تاسو ته ویلي، حاکمیت مخالفت بنه کوي چې دا ګروپ او دا جهات او دا سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولي. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دا وای نه دا ایډیا زمنه ما، دا ایدیالوژي او نه دا فکر زمنه ما، دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګوري تاسو دا خلک چې دا کوم خلک انتقاد کوي، دا مشخص یو څوک اسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې، په بهر کې دغه کسان چې نیول شوي دي، د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسې د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان نارې وهي، یا د افغانستاني نارې وهي، یا د قومي تعصب ته لمن وهي، هغه ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د وطني نظام، هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې، د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي. او دا په هیڅ صورت کې د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنون کې عبدالحق حماد او سید زکرشاه سادات. تر بیا د خدای پامان.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوید چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوید چمن چمن، خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری، جنگ زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواری نو جنگ 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 زتان غواړي تیر له جنگ ستړې دے زخم خوب وړې دے زخم خوب بڑے دے سول ستارا